السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکار میلاد نسیمی به هم له ما سره وی اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د ایران په اړه هم رپورټونه لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی. د ایران ستر مذهبي مشر د وژنې خلاف په پاکستان کې مظاهره شوې دي. د ملګرو ملتونو مشر په منځني ختیځ کې د جګړې او درولو غوښتنه کړې ده او د پاکستان حکومت د پټرول او ډیزلو په نرخونو کې اضافه کړې. د خبرونو تفصیل. د ایران ستر مذهبي مشر وشل کېدو پر ضد په پاکستان کې له تشدده ډک احتجاجونه شوي دي. دا لا غرسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبرورۍ په 23 ویل چې واشنگټن د ایران پر ضد لوی جنگي عملیات پیل کړي دي. ایران د دې بریدونو تر پیل یو ورځ وروسته پخلی وکړ چې د هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی او ورسره د هیواد یو شمېر لوړپوړي چارواکي وشل شوي دي. د ایران حکومت په هیواد کې د سلویخت ورځو لپاره ملي ماتم هم اعلان کړی دی. د پاکستان رسنیو د ځایي چارواکو له خولې خبر ورکړی دی چې په کراچۍ کې د امریکا د کونسلګرۍ مخې ته د احتجاج کوونکو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې ډزې یوازې د امنیتي ځواکونو لخوا شوي دي او کنه له مظاهرچیانو څخه هم برید شوی دی. بل پلو ګلګت بلتستان کې هم په زرګونه خلکو نن د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وشل کېدو ضد احتجاج کړی دی. الته په پاکستان کې د امریکا سفارت خانی ویلي دي چې دوی په ملک کې پروانو مظاهرو نظر ساتي او په ټولو امریکایي وګړو غږ کوي چې د ځان خوندیتوب ته پام وکړي. یاد سفارت د مارچ په لومړۍ نیټه یعنی نن په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دوی په کراچۍ او لاهور کې د امریکا د کونسلګری او مخې ته د احتجاجونو رپورټونه ساري او هم داسې د پېښور کونسلګری او اسلام آباد کې د سفارت مخې ته هم د احتجاج رابل کېدو رپورټونه ترلاسه شوي دي. سفارت په بیان کې زیاته کړې ده چې په پاکستان کې مشت امریکایي تابعیت لرونکو وګړو ته سفارښتنه کیږي چې ځایي خبرونه وساري او د ځان خوندیتوب لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. الته د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 14 غږونه اوریدل شوي دي. د مشال ریډیو د ایران سانګي ریډیو فردا د رپورټ لمخې د جامران په نوم خبری ویبپاڼې خبر ورکړی دی چې دا 14 د تهران په شمال او ختیځ کې شوي دي. خبر زیاتوي چې د تهران په نورو برخو کې هم د 14 غږونه اوریدل شوي. د ایران سپاهي پاسداران سواک ته نږدې فارس خبري ژانسم خبر ورکړی دی چې د تهران ښار د سید خاندان او کسر سلورلاري په سیمو کې د توغندي او هوایي حملو غږونه اوریدل شوي دي. په تهران د حملو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د ایران وسلوال ځواکونو د عراق په کردستان او همدارس د خلیج په څو هیوادونو کې د امریکا اهداف د توغندي او هوایي حملو په وسیله ویشتي دي. نړیوالو خبری اژانسونو ویلي چې په ایران کې تر بریدونو وروسته د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې حملې شوې دي. اژانس فرانس پریس او رایټرز ویلي دا په داسې حال کې ده چې د تهران غچ اغستونکي بریدونه د خلیج په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا او اسرائیلو لخوا د ایران په وړاندې د بریدونو په جواب کې پراخه شوې دي. ایران ویلي وو چې دوی به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کوي، خو د خلیج په ښارونو کې یو شمېر نور هدفونه هم په نښه کړي دي. د دوبۍ د رسنیو دفتر په بیان کې ویلي چې په دې بریدونو کې دوه کسان زخمیان شوي دي. د قطر د کورنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې په یو صنعتي سیمه کې د اور لګیدو پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو توغندی ناکامه کړ. دغسې عمان ویلي چې په بندر او تیلو یو ټینکر باندې برید شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګیوتریش په منځني ختیځ کې د جنگ سمدستي بندولو او د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. انتونیو ګیوتریش په منځني ختیځ کې د پوځي ځواکونو د زیاتوالي غندنه هم وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیلو لخوا د ځواک کارول او په ټوله سیمه کې د ایران لخوا وروستو غچ اخیستل نړیوال سوله او امنیت زیانمنوي. هغه له ټولو غړو هیوادونو څخه غوښتي چې د ملګرو ملتونو د منشور په ګډون د نړیوالو قوانینو لاندې خپلو ذمواریو ته درناوی وکړي. او اخیری خبر دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د فبرورۍ په 13مه په هیواد کې د تیلو په بیو کې یو ځل بیا زیاتوالی اعلان کړی دی. د خزانې وزارت لخوا جاری کړل شوي بیان کې ویل شوي دي چې د پټرولو په نرخ کې د لیټر په سر 8 روپۍ زیاتې کړل شوی دی او نوی قیمت به 2.68 روپۍ وي. په بیان کې راغلی دي چې د یو لیټر ډیزلو په نرخ کې د 5 روپۍ او 1.46 پیسې له زیاتوالي سره اوس د یو لیټر ډیزلو بیه 2.88 روپۍ او 1.80 پیسې ټاکل شوې ده. د تیلو او ګیس د سار ادارې اوګرا د فبرورۍ په 45مه په کور کې د بلولو د ګیس په نرخ کې د کیلو په سر 11 روپۍ زیاتوالی راوستی و. له دې سره د 45 کیلو سلینډر نرخ له 4200 روپۍ اوښتی دی، خو د روژې میاشتې له پیل سره د سلینډر په نرخ کې 300 روپۍ زیاتوالی راغلی دی او په خیبر پختونخوا کې د 45 کیلو سلینډر نرخ 4500 روپۍ ته رسیدلی دی. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اوري د مشال ریډیو خبرونه، تاسو د مشال ریډیو د اپلیکیشن لارې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې په ایران کې د بریدونو د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي تر وشن وروسته د حالاتو په اړه تازه معلومات درکو. په پاکستان کې د پټرول او ډیزل نرخونه یو وار بیا لوړ شوې دي.
د سره چې کله پټرول ګران شي نور سزونه مو سره بیا نور مخېږي، ریټنو سره سیوا شي او بل درجه کرایان هم سیوا شي، هغه شان اوسګارونه هم نو دی باندې غټه سر کوزي په عوامو باندې د تیلو سره.
د کورمینا د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه کړل شي.
خبر
جنوبی وزیرستان سیدون کی دا انٹرنیٹ د نشتوالی لبجی د مشکلاتو شکایت کبھی دا نو رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره سه. اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اور په خبرونو کې، تاسو په ایران کې چې کوم صورتحال روان دی هغه به اوریدلی وي، خو دا چې په ایران کې د بریدونو او بیا الته د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی تر وژنې وروسته څه صورتحال دی، موږ سره زموږ همکار ګل ایاس په سټوډیو کې دی. ګل ایاس، تاسو خو سحر نه لګیاي خبرونه ساره، نو کدا راته وایي چې دغلته په ایران کې او خاص کر په تهران کې څه صورتحال روان دی؟
اوس څنګه تاسو خبرونه کې هم ډیر مفصل توګه باندې بیان کړکنه چې نن د پر ایران د اسرائیلو او د امریکای د بریدونو نن دویمه ورځ ده. پرون راځي دا بریدونه پیل شوی دي او نن ورځ باندې هم امریکا او اسرائیلو په ګډه باندې په تهران کې هغه ځایونه په نښه کړی دي چې د اسرائیلي ځواکونو په وینا دا هغه سټراتیجیک او هغه زیربناوي انفراستراکچر و چې د ایران د میزایل پروګرام سره تړل شوی وو او یا د انقلاب پاسداران چې کوم قومندانان پکې وو او یا د ایران د لوړ پوری فوجي کوم چارواکي دي، د هغوی هغه انفراستراکچر او کوم اوم ګورو انیسه سار رئیس د مشال رادیو چې کوم کتون کې دي په ویلا بیل زموږ په پاندو مریغه ویډیوګان وی هم کتلی وی، نړیوالو اجانسونو ویډیوګان هم خبرې کړې دي چې څنګه د تهران له بیلا بیل زینو څخه هغه د بریدون وروستو لوګي خيجي د ایران د اسرائیل د دفاع وزارت چې دی هغه خپل هغه لومړی ویډیو هغه خبره کړی ده چې هغه کې داسې خودل کیږي د راپورونو تر مخه چې هغه د انقلاب پاسداران چې کوم هغه مرکزی قومندانې کوم دفتر وو چې کوم کې ډېر لوړ پوری چارواکي وژل شوي وو، نو هغه پکې هم دغه کړی دي. نو نن ورځ هم که وګورو پرون چې کله د آیت الله علي خامنائی د وژنې خبر هغه شو، نو داسې ویل کېدل چې نن به بریدونه کیدی شي، داسې هغه به نه وي حالات څنګه پرونو، خو هغه باوجود رایټرز اجنسی دي هغه یو سرچینه په حواله دا ویلي دي چې د ایران په د آیت الله علي خامنائی د وژنې وروسته د ایران په ستراتیژي کې څه بدلون نه دی راغلی او دا بریدونه به دوام لري.
صحیح ده. د کې یو بل تاسو ته کوم چې کله په ایران کې بریدونه وشو نو د ایروستو په منځني ختیځ کې چې کوم مختلف هیوادونه دي لکه متحده عرب امارات شو دا سیزن نور نو اول ته نام ریپورټونه راغلي دي چې بریدونه شوې دي. څه تفصیلات دي چې مر شوبله پکې اوریدلې ده او کنه او زیان تر کومه حد شوی دی؟
و کوم وګورو پرون راځي چې کله د ایران د اسرائیلو او د امریکا بریدونه وشول نو په غچ کې ایران په خلیجی هیوادونو باندې بریدونه وکړل. په هغه کې په لومړي سر کې په بحرین باندې و، بیا په قطر باندې، د دې ترڅنګ متحده عربي امارات او په ایون د سعودي پلازمینې په ریاض کې هم چاودنې او دغه شوې وي. پرون پکې په متحده عربي اماراتو کې یو پاکستانی چې دی هغه پکې وژل شوی وو. نن داسې خبرونه دي چې په خلیجی هیوادونو چې کوم نن بریدونه ترسره شوي دي په همدغه هیوادونو کې بحرین، قطر او دغه شان نور ځایونو کې د خلیجی هیوادونو چې کوم کې د امریکایي فوجي اډې دي، نو هلته ویاسي ویل کیږي چې لږ تر لږه شل کسان چې دي هغه په دې کې ژوبل شوی دي.
صحیح ګلیاس، یو اخیری پوښتنه د پاکستان په اړه کې کومه غدا چې سني ریپورتونه دام راغلي دي، بلکې موږ په خبرونو کې هم وویل چې په پاکستان کې مظاهره شوې دي.
او پاکستان کې
بریدونه د خامنئی د وژنې رستو پاره باره کې آیا نور تفصیلات شته؟
حکومت ګورو سار رئیس چې کله پرون دا پیښه وشوله د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د وژنې په غیړه باندې تاسو په مزه ګورم په پلی لیست کې دا غی په جون په اړه باندې هم پوره یو رپورت شته، هغه تاسو واوري قدرمن اوریدونکو واوري. خو دا غی وژنې وروسته په ټوله شکم اسلامي نړۍ او بیا شکم شیعه اکثریتي علاقې دي په هغه کې د مظاهرو لړۍ پیل شو او په هغه کې پاکستان هم شامل دی. کوم پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کوم شمالي علاقې دي الته د شیعاګانو لږ زیات دي، نفوذ زیات دي. نو کوم ګورو په ګلګت بلتستان، سکردو او په دې ځایونو کې ډېر لوی مظاهرې وشوي. دغه شان د پاکستان لوی ښار کراچۍ کې هم پرون رئیسی مظاهری شوی دی، پرون مظاهری وشوی، نن هم مظاهری وشوی او قهرجن مظاهری چانو چې دی هلته د امریکا کنسلګری ته زیان هم رسولی دی او په هغه مظاهرو کې نه کسان هم بجل شوی دی.
سیو بیا مات دغه د امریکا د سفارت لخوا مې یو بیان راغلی
او د امریکا د سفارت چې موږ دې نږدې نه ساری او خپل اتباع ته ویډیم دي هم دي چې تاسو لږ احتیاط نه غا کوي او که وګوري اورال وسفور چې کوم حالات دینو او بلدار چې ماشال رادیو اوریدونکو و نور تازه معلومات اگین واغی لپاره دی د فیسبوک پانه او د مشال اډیو پانه خوخه کینو اغه د لارې هم د معلومات اغه کولی شي.
سم ده، ډیره مننه ګلیاس د معلوماتو را کولو.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو اوریدونکو تاسو ته ورسوست یو ریپورت طرف ته د ایران حکومتي رسمي رسنیو خبر ورکړی دی چې د هواد ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وشل شو دی. نوموړی لسیز راهیسی د ایران رهبری کوله، دغه پلویانو هغه یو دین پالا او خيار مشر بلل دی، خو ناکی دینو هغه یو سخدریزه واکمن بلل چې د دوی په وینا اسلامي جمهوریت له نړۍ جدا کړي وو. دغه د مشر روستي کلونا د پراخو لسی پاسینونو خنړي او پیخو شاهد وو چې زرګونه مظاهره شیان پکې وجل شوی هم دي. ګلایاس په تفصیل لري.
آیت الله علی خامنئی خپل پلویانو لپاره یو سپیزل او دین پاله مشر وو چې سول سیزو رئیس یې د ایران رهبری کړی و. خو د کور دننه او بهر ناقدین هغه یو سخت دریزه واکمن باله چې د خلکو پر ضد یې زور کارو او هیواد یې له نړیوالو لری کړی وو. خامنئی په 1909 کال کې د مشهد په یو دینی کورنۍ کې وزېږید. د لویدیز ادبیاتو سره مینه لرله خو په لویدیز فرهنګي سختي نیوکه کولې. په قوم خار کې د دینی زده کړو پر مهال د هغه یو مهم استاد آیت الله روح الله خمینی وو چې وروسته د 1909 کال اسلامي انقلاب مشري وکړه. د اسلامي جمهوریت په لومړۍ کلونه کې خامنئی د واک په داخلي کړۍ کې مهم کردار لوبولې وو. لومړی د دفاع وزارت مرستیال شو او بیا دوه ځلې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. کله چې خمینی په 1909 کال کې مړ شو، خامنئی د ستر مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره زړه نازړو، خو د دینی مشرانو په فشار سره وټاکل شو.
حالا ما رأی میگیریم دیگه بحث هم نمی کنیم. آیانی که
خامنه ای د سخت دریز او بی پره واکمن په توګه مشهور شو د امریکا پر ضد یې دریز ورستر بلی سخت کیدو.
این تصمیم صادر کردن درباره ملت ها
په 2009 کال کې د احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته پراخې مظاهری وشوي چې لزګونه کسان پکې ووجل شول. حکومت ادعا کوله چې امریکا د دغه مظاهرو تر شا وو. د ایران او امریکا اړیکې د اټمی پروګرام له کبله له کلونو راهیسې ترنګلې وې. خامنه‌ای تل ویل چې ایران اټمی وسلې نه جوړوي بلکې د برېښنا لپاره ټکنالوژي غواړي. په 2015 کال کې د اوباما په مشرۍ نړیوال تړون وشو خو ټرمپ په 2018 کال کې امریکا ترې ویسته او بندیزونه یې بیرته بحال کړل. په 2015 کې اسرائیلو د ایران پر ضد هوایی عملیات وکړل او امریکا د فردو، اصفهان او نتاس اټمی مرکزونه ویشتل. ایران ته غچ اخستو لپاره په اسرائیلو سلګونه توغندي توغولي وو چې وروسته یې نوم د 12 ورځو جګړه شوه. خامنه‌ای د هغې جګړې پر مهال د نه موجودیت له کبله له سختو تنقیدونو سره هم مخامخ شوی وو. د هغه د واکمنۍ وروستۍ کلونو د پراخو مظاهرو او خونړیو پیښو شاهدان وو. له 2018 تر 2021 پورې د بیو لوړیدل، د ګاز او د اوبو د کمښت پر ضد مظاهرې وشوې. په 2022 کال کې د مهسا امینی له مړینې وروسته پراخ پاڅونونه وشول. په 2015 او 2016 کې د اقتصادي بحران او ګرانۍ له کبله بیا پراخې مظاهرې پیل شوې چې امنیتي ځواکونو پکې زرګونه کسان ووژل. خامنه‌ای هیڅکله د خلکو د اعتراضونو ذمه‌واري په غاړه وانخست او تل یې بهرني هیوادونه ملامتول.
در مقابل کسانی که تقریبگرند
د هغه احتمالي ځایناستي پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په 2023 کال کې د هلیکاپټر په پیښه کې وژل شوی وو. اوس د اته اتیا غړو د خبرګانو شورا به نوی مشر ټاکي. خامنه‌ای څلور زامن، دوه لوڼی او میرمنه تر شا پرېښې ده.
مشال ریډیو دا اوریدونکو او هم د ایران سره تړلی یو بل رپورټ طرف ته ورزو. په ایران د اسرائیل او امریکا بریدونه او په جواب کې د ایران لخوا په سعودي عرب، قطر، اردن، بحرین او متحده عربي اماراتو د توغندي وشتل نه پس پاکستان سفارتي هلې ځلې ګړندې کړې دي. په یو برید کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د وژل کېدو نه پس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف خپل د روس دوره هم منسوخ کړې ده. شنن کې وایي چې پاکستان د یو مشکل وخت سره مخامخ دی ځکه چې د سعودي عرب سره دفاعي تړون لري او ایران یې ګاونډي هیواد دی. تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د اسرائیل او امریکا په حملو کې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د وژل کېدو نه پس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روس دوره منسوخ کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا روس ته لیږل شوی په یو پیغام کې ویل شوی دی چې په داسې حالاتو کې د وزیر اعظم دپاره ګرانه ده چې د روس دوره وکړي. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو هم د آیت الله خامنه‌ای په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو غندنه کړې ده، خو په عین حال کې د ایران لخوا په سعودي عرب، بحرین، اردن، کویت او متحده عرب امارات ته توغندیو ورولو غندنه هم کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب د بادشاه د ځایناستي شهزاده محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه سره د مرستې ژمنه کړې ده. شهباز شریف د متحده عرب امارات صدر شیخ محمد بن زید النهیان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سره هم په ټلیفون خبرې کړې دي. په کوټه کې تجزیه نگار همایون کاسی د پاکستان د سفارتي هلو ځلو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د سعودي عرب سره پوځي تړون لري خو د ایران سره هم ښې اړیکې دي، نو اوس د یو بېطرفه هیواد په توګه خپل دریځ ثابتولو دپاره د یو مشکل سره مخ دی. هغه وویل چې پاکستان اکثر د لنډمهاله ګټو په خاطر ګامونه پورته کوي او اوږدمهاله پالیسي نه جوړوي، ځکه تل د مشکل سره مخ وي.
دوی دا خیال چې دا به د سعودي به صرف تر دې اړه ضرورت دی د یمن تر اړه پوری د اوکیانو تر اړه پوری دلته به د دفاع ضرورت نه موږ به دغه دفاع ضرورت تر پرکو زموږ دلته مذهبي مسله نه راته جوړیږي په پاکستان کې او کله به ساسات هم نه راپرول کیږي دوی دا خیال نه و چې باقاعده به د کچېری د امریکای او دغه جنگ کیږي نو دغه به چې د ایران چې دی هغه به سعودي په نقشه کوي یا به متحده عرب امارات او د نور په نقشه کوي دا د دوی کلکولیشنز نه په داسې حال کې دوی د پاره دا ډېر لوی چیلنج
بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په ایران د حملو غندنه یې کړې ده. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان په روانو حالاتو کې صرف سفارتي حل ځلې کولی شي، نور کوم عملی ګام نشي پورته کولی.
پاکستان او ایران چې دا گاونډي هیوادونه دي، زمانه ده خیال چې دا سه یو دغه برام شي او د شخړه چې د سعودي عرب او د ایران دا بدونه سیاسي چې دی به یو بل ته سببندي وکي، فوجي سببندي به شي، دا وړې وړې حمله دا مخ کې نم کیږي. دغه سه
په متحده عرب اماراتو کې د ایران لخوا توغول شوی توغندي یو پاکستانی هم وژلې ده چې د بهرنیو چارو وزارت یې غندنه کړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دا ورزو است یو بل رپورٹ طرف تا دا پاکستان وفاقی حکومت دا پیٹرولی مصنوعات و نرخونا یو واری بیا لوڑ کری دی. خزانی وزارت پا یو نوٹیفیکیشن کی ویلی دی چھے دا پیٹرولو پا نرخ کی دا لیٹر پا سر اتر روپے اضافہ کرے دا او دغه سی د ډیزل په یو لیټر نرخ کې د 15 روپیا او شاوخه 1400 پیسو زیاتوالی کړی دی. بلخوا په پیښور کې خلک وایي چې د په هیواد کې لوړاندې نگرانی وو او اوس د پیټرولو نرخونو زیاتېدو سره به دا ګرانی لا نوره زیاته شي چې د دې مشکلات ورسره هم زیاتېدای شي. عظمت علی شاه په رپورټ لري.
د پاکستان وفاقي حکومت د فروری په 13 د تیلو بی یو وار بیا سیوا کړي. د پاکستان د خزانه د وزارت نه جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرول نرخ کې د لیټر په سر 8 روپے سیواواله راغله، چې لدې رستو د یو لیټر پېټرول نرخ 2.5 روپے او 10 پیسې ته رسیدلې دي. د خزانه د ادارې د نوټیفیکیشن تر مخه یو لیټر ډیزل په نرخ کې 15 روپے او 14 پیسې زیاتوالی راغله او نوې بې 2.8 روپے او 8 پیسې فی لیټر ټاکل شوې دي. د پیښور اوسیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې د روزي په میاش کې د خوراکي توګو نرخونه لړواندې نسیواوي او کارونه هم سم نه وي، نو د پېټرولو زیات نرخ به نور هم ګراني راولي.
روزه چیرې شي نو سیزونه ګران شي، دالونه ګران شي، سبزی ګران شي، وړي چینی ګران شي، اوس پکې تیل هم ګران شو، روپیا دونه پورا ته لس روپیا ګران شو، نو دې سره چې کله پېټرول ګران شي نو نور سیزونه مو سره بیا نور مخېږي، ریټ نو سره سیوا شي او بل دار چې کرایان هم سیوا شي، هغه شان اوسګارونه نه نو دې باندې غټه سر پروزي په عوامو باندې دې تیلو سره.
بلخوا د تیلو او ګیس د سار ادارې اوګرا د فروری په 15 په کور کې د بلولو ګیس په نرخ کې د کیلو په سر 11 روپیه زیاتوالی راوستو، چې ورسره د 15 کیلو سلندر نرخ له 2200 روپو اوړېدل. خو د ورځې د میاش راتلو سره د سلندر په نرخ کې 300 روپیه زیاتوالی راغلی، چې ورسره په خیبر پختونخوا کې د 15 کیلو د سلندر نرخ 2500 روپو ته ورسید. په مردان کې د سلندرو کاروبار کوونکی رفاق خان مشال ریډیو ته وویل چې د روزي په میاش کې په کور کې د بلولو ګیس ګران شوی، خو د مارچ په لومړۍ نیټه ورته د پلانټ یو کارکونکی وویل چې د سلندر نرخ 300 روپے نور هم ګران شو.
څنګه رمضان راغلی دی یک دم ریټونو خو جوړ سلندر به موږ تقریبا 4000 روپے 4200 باندې میلاویده. اوس دا جګړه شروع شوه د ایران دا، چې جګړه شروع شوه نو موږ د سلندر موږ چې پلان سره رابطه کوو نو هغه موږ د جتا سره د سلندر 4700 روپے میلاویږي، نو چې 4700 میلاویږي پدی باندې کرایا نه راځي، پدی باندې نورې خرچي دي، په 5000 روپے بیا سلندر سو کوخلی، نو دا ډیر زیاته مهنګایي شو، دا جنگ د وجې دا ارس بن شو. په پلان وو والمنګ ته وی چې دا شکار ضروره چې دغه نه کم نه کیږي، نو دا چې موږ راوړو په 5000 روپے دا غریب چلے کم دی غشتي شي، نو اس کیلو تقریبا 340 روپے ته ورسېده.
د ایران او اسرائیل ترمنځ د زیاتیدونکو تو تریخوالی په اړه په پاکستان کې د تیلو د ممکنه کموالي باندې خنو پسې د اوګرا ویاند یو وضاحتي بیان جاری کړي او ویلي دي په هیواد کې د پېټرولو او ډیزلو ذخیره شته او د بیړني کموالي هیڅ خطر نشته. په بیان کې ویلي شوی چې دا مهال په پاکستان کې د پېټرولو او ډیزلو د 28 روزو ذخیره موجود ده چې د هیواد اړتیاوي پوره کولی شي. د پېښور پوهنتون د معاشیات استاد او ماهر زلاکت خان مشال ریډیو ته ویل چې کله هم په گاونډي هیوادونو کې تو تریخوالی بھی نوحل تنا راتلون کی ٹھول سامانونو باندھے ٹیکسونا اولگی او بے گرانی شی چے ورسرے اثر پر ٹھول ہیوادونو راشی
نو زمونگا زیاد امپورٹ سکم دا دی ڈیزلو یا دا پیٹرولو یا نو ریلیٹڈ پروڈکٹس تین واغا دا میڈل ایسٹ نا دی دا ایران نا دی ایران اسرائیل کرائسس سرا کمونگا اگورو نا دا میڈل ایسٹ ہم دغه شوی دی انوالو دی پکې چې ایران په حمله کړې دي په امریکن بیس باندې او په ایران باندې حمله شوې دي. نو کم زموږ سپلای چین چې کم دی دی هغه متاثر شوی دی او متاثر کیږي به یقینا. نو شارټیج به راځي, ډیمانډ به وي, سپلای به کم شي, نو هغه په وجه باندې به دا پرایسیس چې دي دا نور هم کیږي. 28 روزو ذخیره سے دومره لویا ذخیره نه ده چې 28 روزه خود استرګو رب کې بتیر شي بیا به ضرورتونه چې کوم دی هغه موږ پوره کوو یا دا کوو کمې برازي نو دا په نور هم بیا ګرانيږي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیرو اف سټټیسټیک د فروری د میاش په خپل راپور کې وایي چې په کال 2018 پړون به دوه میاشتو کې پاکستان کې د ګرانې شرحه وسلنه سیوا شوه. د ادارې په وینا د فروری په میاش کې د سبزیانو په نرخ کې 14%, د اوړو په نرخ کې 14.5%, د میوو نرخ 15% سیوا شوی, خو ځینې د خوراکي شیانو په نرخونو کې د 13-15% کموالی راغلی. عظمت ریشا, مشال ریډیو, پیښور.
خوستی سوداګر وایي سکل د نورو کلونو په پرتلا د چلغوسي او حاصلات ډیر شوي دي, خو کچري بهر ته د صادرولو په مخ کې پرتیستون زه هواري نشي, ډیر مالی زیان به وکړي. بلور ته ځای چرواکي وایي د تیر کال تر پای 500 ټنه چلغوسي بهر ته صادر شوي او کوشش کوي چې بهر ته د صادرولو اسانتیاوي ډیر کړي. نجيب لالو خیل په ریپورت لري.
په خوست کې د زنغوزه سوداګر وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د زنغوزه حاصلات ډیر وو, خو که چیرې پر وخت لري او نږدې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتې ستونزې هوارې نشي, نو دوی به ډیر مالي زیان وکړي. خوست د هیواد په کچه د زنغوزه له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا, پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزي همدلته راټولېږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزه یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال روډیو ته ویل دوی ته باید اړوند ادارې له چین سربیره نورو هیوادونو سره هم د زنغوزه د صادرولو قراردادونه وکړي.
دا خو موږ په واسطه نشته, دا خو حکومت ولس کړو, ځکه دا کې دا چې حکومت یې موږ سره دغه همکاري وکړو چې سړی خینې مرته جوړ کړو, دا لیار مرته خوشی کړو, یو دا نه چې یو چین ته موږ لګي چې ټوله دنیا ته ور.
د زنغوزه سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوه لار پیدا کړي په هماغه اندازه به یې بیه لوړوي. حکومت او خلق دوړ ته به په ګټه تمامېږي. یو بل سوداګر حاجی شاپور وویل
می غوښتنه دغه د نره هیواد ته می ته لیار خلوص شي, د دوی سره ټینه جک شي قادر وي جوړ وي, کدا سي چې یو هیواد بیا دوا هیواد نه وي درې وي دغه بیا ټینه ارزونه وي.
په خوست کې د زنغوزه د اتحادیه مشران وایي کله چې دوی ته زنغوزي ورپاتې کیږي نو د سړو خونو او د ساتنې د نورو تدابیرو د نشتون له کبله بیرته اړیږي چې زنغوزي سړو غریزو سیمو ته وخیجوي او هلته یې وساتي. د زنغوزه د اتحادیه مشر حاجی شهزاده زدران وویل
چې ګرمي په ولګي مکتمل را پاتې شي, د غرو ته د زنګلو ته واپس خګوي هلته په سړو ځای کېږدي, ځکه موږ امکان نشته دی هغه خوست کې چې سټور کې کېږدو یا په سړه خونه کې کېږدو.
بلدوری ته په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي چې د زنغوزیو د سګنیو 60,000 ټنه حاصلاتو څخه 15,000 ټنه هغه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او د پاتو زنغوزیو د صادرولو لپاره هم د امکاناتو په برابرولو کار کوي. د یاد خونی مشر نواب امیرزی وویل
د درو ولایتونو چې مرکز خوست دی تر 60,000 ټنو پورې موږ تولیدات لرل, د دې نه تر 50,000 ټنو پورې د مرکز له خوا نه چې د کابل نه صادرېږي او انوایس ورکول کېږي, سرټیفیکټ د دې هیوادونو ته صادر شوی دی.
مسئولین زیاتوی د 2015 هم زیګیدس کال تر پایې د سویل ختیز ولایتونو له زنګلونو د زنګغوزیو له ترلاسه شویو حاصلاتو شاوخوا 15000 ټنه جلغوزی چین، روسیه، هند او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړ امکال د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت زنګغوزی بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی و چې ډیره برخه یې چین ته صادره شوې وه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
مشال رادیو دا اوریدونکو او ست خبرونه نیمای تار رسیدلیو د لندو خبرونو طرف ته بالاړ شو. د ایران ستر مذهبي مشر د وشل کېدو پر ضد په پاکستان کې له تشدد ډک احتجاجونه شوي دي. دا لغ وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په 18 ویل چې واشنگټن د ایران پر ضد دوه جنگي عملیات پیل کړي دي. ایران د دې بریدونو تر پیل یو وروسته پخلی وکړ چې د هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایي ورسره د هیواد یو شمېر لوړ پوړي چارواکي وشل شوي دي. د پاکستان رسنیو د ځایي چارواکو له خولې خبر ورکړی چې په کراچۍ کې د امریکا د کونسلګرۍ مخې ته د احتجاج کوونکو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه نه تنا وشل شوي دي. دغسې په ګلګت بلتستان کې هم زرګونه کسانو مظاهرې کړي دي. هلته په پاکستان کې د امریکا سفارت ویلي دي چې دوی په ملک کې پر روانو مظاهرو نظر ساتي او په ټولو امریکایي وګړو غږ کوي چې د ځان خوندیتوب ته پام وکړي. یا سفارت د نن په ایکس پاڼا دا بیان ورکړی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 114 غوونه اوریدل شوې دي. د ساده بخنه غړم د مشال ریډیو د ایران د سانګي ریډیو فردا د ریپورت لمخې د جامران په نوم خبري به پانه خبر ورکړي دي چې دا 14 د تهران په شمال او ختیځ کې شوې دي. الته نړیوالو خبري اجانسونو ویلي دي چې په ایران کې تر بریدونو وروسته د منځني ختیځ په یوش مر هوادونو کې حمله شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په منځني ختیځ کې د جنگ د سمدستي بندولو د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. نوموړي په منځني ختیځ کې د پوځي ځواکونو د زیاتوالي غندنه هم کړې. نوموړي دا هم ویلي دي چې د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل لخوا د ځواک کارول او په ټوله سیمه کې د ایران لخوا وروستو غچ اخیستل نړیواله سوله او امنیت زیانمنوي. او د پاکستان وفاقي حکومت په ملک د تیلو په بیو کې یو سل بیا زیاتوالی اعلان کړی دی. د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پټرولو په نرخ کې د لیټر په سر 8 روپۍ اضافه شوې ده او دغسې د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې د 15 روپۍ او 14 پیسو اضافه شوې. مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. په کورما کې د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي کورنۍ د تیندو په سامي په کیمپ کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه کیمپ کې د استوګنې اساسي سهولتونه ورته نه دي برابر شوي. دا خبره په کیمپ کې میشتو ځنې کسانو مشال ریډیو ته کړې ده. دی وای چې له علي شیرزو مسوزو زموشت سیمو دغلته شاوخوا 1500 کورنۍ میشتې دي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. بلخوا چارواکي بیا وای چې د سیمې د اغېزمنو خلکو سره یې مرستې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورګزی په رپورټ کې اورو.
دا غږ د تندو سامي پر سیمه جوړ د متاثرینو په کیمپ کې میشت یو ماشوم دی چې د ضرورت سیزونو انتظام ورته پر نه کېدلو شکایت کوي. په یاد کیمپ کې دا وخت لا منځنۍ کورمې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي. تر 1500 زیات کورنۍ پاتې کېږي. په هغه کیمپ کې میشت له ترغره بې کوره شوی رسول مرجان مشال لډیو ته پر 28 فروری ویلي که حکومت ورته سهولتونه نشي ورکولی بیا د خپل کورونو ته واپس کړي چې ژوند سکون مومي.
دا ډېر سخت تکلیف سره دی کده دیو حفاظت توس نشو کول. په کور دادې مو حکومت یې چر مو ته یې چانه دی. په کور ما مو ته خمار کوه ما مو ته سپنج کوه چې شه دا ټول سیمې خپل ځان سره کې دا خلکو ته خپل او په سیوار کې خپل کور وار کا خپل اړان کوري خپل کور کې شپاوي خپل د کورې په ذات وار کا خپل کور ته واپس کا خپل کلی مزدګار ته وخیا نه دو دخې می کی تو کې نه ول دی چې نه دی ور کړی نه دیو ته ډېر سخت تکلیف ته
په منځنۍ کورما کې پر 1 اکتوبر لا اورګسو ورغلی پر پوزي قافله د وسلوال بدل عمله دو افسرانو په شمول شپاره سرتیری د وژل کېدلو پر دې عمل کې عملیات تر شروع کېدلو پس لا الشرزو مسوزو او زهمو سیمو زورګونه کورانه بیکوره شوي کڅو هم زیاتره کډوال خپل خپلوانو کرای کورونو او یا د یار دوستخونو ته ورغلی خو چا چې وس نه لرلو او یا د پاتې کېدلو بل ځای ورسره نه و هغه د بګن او تندو سامي پر سیمو جوړ کیمپونو په لور تللی دي. د کیمپ متاثرینو څو وارې د پوخ خوراک پر ځای وچ راشن ورکولو تر څنګ د خیمو کمبلو توشکو ګیس بجلی او نور ضروري سیزونو پورا انتظام غوښتنه کړې خو د لشرزو یو ځای مشر مولانا شاهنواز خان وای حکومت تر اوسه د کډوالو ستونزې په هواره کولو کې پاتې راغلی.
مو په دې باندې انتهایی خپه یو، پریشان یو، ځکه څه کالی شیرزی دي که مسوزی دي که زیمش دي که نور قومونه دي هغو خلکو ته په کیمپ کې انتهایی تکلیف دی او بیا روژه خو آلریډي په سفر کې او بیا په کیمپ کې تکلیف نه ډاکوي روژه موته به د هغوی په څه پوزیشن باندې وي او د هغوی سحری به څه حالاتو کې وي انتظامات انتهایی ناقص صورت حال دی نو دا ټولو حالاتو باندې مو انتهایی خفایو پریشان یو.
بل خوا په کیمپ کې میش د سیمې متاثرینو ستونزې او غوښتنې په 13 فروری په مشال لوډیو خپور شوي د کرخې په غاړه پروګرام ته راغلي میلمنې عظما مکرم چې قدرتي آفتونو سره مبارزې د خیبر پختونخوا په اداره کې د پیچلي بیړنۍ حالاتو د څانګې ډایرکټر ده پروان دی کې خودلې شولې نو هغه اویل پر دغه دوی خبر دی او کوشش کوي چې ذریعے د حل لار راو بسی. عظما مکرم دا هم ویل چې د سیمې متاثرینو ته د مرستې روپۍ ورسولو په خاطر 100 ورځې وړاندې د پیسو پر یو کیسې دستخطونه کړي چې ډېر ضربورتا جاری کړل شي.
موږ کوکس فوډ په مت کې ډیسټریکټ اډمنستریشن ته فاند ریلیز کړی دی اوس موږ موږ ته دغه وی چې خلک ډیماند کوي چې موږ کوکس فوډ نه دی پکار موږ راشن راکې نو په دې به موږ سمخه زموږ هم د فور کمیټیا یو ریکویزټ فورم یې دغه اپروول پکاري ځکه چې راشن بیا به پی ڈی ایم ای ورکي راشن چې دین وغه ډیسټریکټ ګورنمنت نشي ورکولې سوري ډیسټریکټ اډمنستریشن نو په دې باندې موږ نه سې موږ په نن ډیسکشن کړی دی دا مسله د دوی دا په دې موږ لګیا یو دا مسله د ان اف ای دا هغه هم اغه مادر ارسیدل د پای کار شوه دی ان شاء الله دې هفته کې دنه بخل کو ته دا ایکسترا ریلیز وشي خو اثر کې لکاتا څه خو پته د کنه دا خو د کور شي نه چې پوت دې بل لا ورکم زه به مخه فایل ځان نه برابروم
په منځنې کورم کې لسم دې رہے سي د امنیت وز خراب ده کڅو هم سوزل هغل ته پوزي اپریشن مشوي خو یاد سمیتا وسلوال بیرته تر وتلو پس نه یوازې پر امنیتی سرتیرو بریدونه روان شوي بلکې عام خلکو د تختولو دړکو او وژلو سلسله هم شروع ده. په سیمه کې یو ځل بیا د پوځي عملیاتو فیصله تر کېدلو پس د الشرزو مسوزو او زهمش اوسیدونکي د خوندي سیمو په لور وتلي دي. طارق ورکسه مشال رادیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات آسان شي.
د سوات اوسیدونکي وای چې باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنگ بندي دوام ولري. دوی سیاست کړی چې د جنگ له وجه عام ولس ته زیان رسیږي او باید حکومتونه خپل منسي اختلافات د خبرو اترو له لارې حل کړي. نیاز احمد خان په دې اړه لسنی کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې ده.
جیزو د سواتی ما زمان ام گلمتین ده نو ده افغانستان خو مونگ ده ویو چه افغانستان که پختانه دی مونگ پختانه ده جنگ خبرانه ده بده زمان دیر ده افسوس خبره ده چه دوارا طرف ده پختانه بکی خرابی گی او اغا پکی نقصانی کی گی و ده زمان ده پارا یو ده دل و یو ده اغا خبره ده بلکه که مونگ ده خبرو کنو چه رکابل خلق راغل ده زمان سر چلویخ کاله دیره ده نو ده جنگ چه کئی ده جنگ ده کسان نکی
ما اسماعیل نوم ده دیر ها پر یما افغانستان زمان
جوخ گاونډي روړ دی او بل ټول بر پدې مل کې پاتې شوی دی پاغو د غره اغلی او پایګو سره پاکستان څنګه پسنګ باندې ولاړو امانه ورکړ دلته ولاړ دی وځ دا جنگ کې روان دی کنه دا پسې شاز روان دی دا خو پاکستان هم غر شو دا غم غر کې افغان هم غر کې موږ یو مسلمانان یو ورونه یو
زمان عمر امداد خان دی او کم جنگ روان دی دا انتهایی بد کار دی ځکه جنگ چې چا کټل نه دی دوان طرف ته نقصان دی دوان طرف ته مسلمانان دی هغه چې ډس کوم الله اکبر ناری وي دی هم ډس کوم الله اکبر ناری وي کنه دوان طرف ته چې دا نقصان دی د مسلمانانو نقصان دی دنه درم کس پیدا لی
ناصر علی منوم دی د منګورې وتکی اوسیدونکو ما د افغانستان او پاکستان جنگ چې دی نو دا موږ به سید مسلمان موږ په خپایو او به سید پختن دغه چې افغانستان زموږ یوازې مسلمان ور نه پختن ور یوم دی پاکستان چې دی افغانستان سلويخ کال ملمسیا کړی دی او په اخر کې چې دی دا چې جنگ وسره کوي نو هغه ټول خپل زور دغه چې کم کړی دی هغه ختمای نو زموږ په خیال باندې خو افغانستان او پاکستان دا روغ پکار دا او دینا نور قوتونه چې دی هغه فائدہ لري
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
په خبر پختونخوا کې کوارټ نو خار نور سیمو افغان کډوالو ته د سیمې پر خودو خبرتیا ورکړل شوې ده د کوارټ ډیپټی کمشنر محمد نواز ویلي دي چې د کډوالو د پاتې کېدو مداخلت په شوې حکومتي پالیسی به عملی کیږي هغه خبرداري ورکړي چې سو کډوالو ته په کورونو یا دکانونو کې زی ورکوي قانوني کاروایی به ورسره وشي د بهیر په داسې حال کې روان دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي بریدونو نښتو له امله حالات ترنګلي شوي دي ممتاز بنگش پی رپورټ لري
کوهاټ او د خیبر پختونخوا د ځینې نورو سیمو په ګډون افغان کډوالو ته امر شوی چې زر تر زره پاکستان پریږدي او خپل هیواد ته ستنه شي په دې اړه د کوهاټ ډیپټی کمشنر او انتظامی مشر محمد نواز تیره شپه په یو بیړنۍ خبری غونډه کې ویلي چې له افغان کډوالو د مشرانو سره څو واري جرګې کړي دي او هغوی ته ویلي چې خپل هیواد ته ستنه شي خو دده په وینا لا هم ګڼ کډوال په کیمپونو او خاري سیمو کې میشت دي چې له امله انتظامیه مجبوره ده چې د هغوی پر ضد قانوني ګامونه پورته کړي
افغان ریفیوز کے بارے میں حکومت کی پالیسی جس طرح ڈی بی او صاحب نے
دا کڈوالو پاڑا دا دوی پالیسی ترگند ادا تو سوار دا دوی مشرانو سارا جرکی ہم شوی دی اس دا دوی وقت ختم شوی دی مخ کی با دا دوی پرسد ایکشن اخلو دا دوی دوکانونا وار دا مخ تلل شوی دی دا حکومت پالیسی دا پا آغا پالیسی با عمل کی گی او دوی با خپل حواد تا لگ دول کی گی او کسوک نزی نو دا ہوی پرسد با سخت گام پرتا کولشی
کو واپس اپنے ملک میں جانا ہوگا اگر وہ نہیں جا رہے ہیں تو ان کو بھیجنا ہوگا انشاءاللہ
نموڑی زیادہ کڑا چی کم زئی خلق لکڑوالو سر امرست کیوی او ہاگوی تا پا دو کنونو یا کورونو کے زائی ور کوی نو دا ہاگوی پر زد با ہم دا کنون لمخی کاروائی کی گی بلخوا د کډوالو یو مدني فعال فرید الله صفی د فبروري په 28مه مشالې ډو ته ویلي چې د 1300 ورځو راهیسې په کوارټ کې پولیسو د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي داغه په وینا په چیک پوسټونو کې کډوال له موټر ښکته کوي او ځینې زندانونو ته هم لیکدول کیږي فرید الله صفی وویل چې حکومت باید له کډوالو سره دومره سختی ونه کړي ځکه چې ډیری افغان کډوال په خپل خوخه خپل هیواد ته ستنیږي او غوښتنه یې وکړه چې لږ تر لږه د روژې تر تیرېدو پورې دې هغوی ته وخت ورکړل شي
کوارټ کې دا څلورم ورځ ده چې دا لړۍ ډېره تیزه شوې ده او خلک په چیک پوسټو باندې نیول کیږي او داسې خلک هم په جیلونو کې پراته دي چې بس هغو صرف یو سرپرست او بچیان یې ښځه په کور کې پاتې دي او هغه په جیلونو کې لګیا دی پراته دي پوه شوې او موږ ډېر د پاکستان هر قانون موږ منو ولې چې موږ پیدایش هم دلته شوی دی هر څه یې موږ منو خو اوس موږ ډېر سخت مشکلاتو کې یو
د کوهار ترڅنګ په نوخار مردان او د صوبې په ځینو نورو سیمو کې هم افغان کډوالو ته د زر ستنېدو ویل شوي او خبرداری ورکړل شوی چې که امر ونه مني نو د هغوی پر ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي. دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان له لورې پر افغانستان د هوایي بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات رنګلي شوي دي او د پولې پر سر پنخطو کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم مخې ته راغلي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروي د سه شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اورېدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخې پر غاړه،
د مشال پنوم
او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونې او خبري غړي هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونې د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ بندیدو یې ژوند له مشکلاتو سره مخ کړی دی. د پښتون ژغورنې ځایي مشر ویلي دی حکومت د انټرنیټ د بحالۍ لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی او خلک اړ دي چې نورو ضلعو ته تګ راتګ وکړي. د سیمې د صوبایي اسمبلی استازي اسف خان بیا ویلي دي چې د سهولت د بیا فعالېدو لپاره هڅې روانې دي. د ضلع د انتظامي یو چارواکي ویلي دي امنیتي اندېښنو له امله انټرنیټ تړل شوی دی. اشتیاق مسید پی رپورټ لري.
د چاګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بنده شي د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ کړی دی. د سراروغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په دغه برا کښې مشال ریډیو ته ویایي
حکومت نہ ضلع انتظامیہ نہ 3G 4G اوور ترا در ترا
د سراروغه سیمې یو بل اوسیدونکی عثمان ماسید د انټرنیټ بندش په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي. مشال ریڈیو چه ده چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنې په براکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده اسف خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل دی چک سویلی وزیرستان ضلع انتظامیہ و چرواکی دینوم نوشولے پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ پزیلا کشے ناسام امنیاتی حالات پواجہ انٹرنیٹ کٹ بند کڑائی شوائی دائی او دے انتظامیہ کوشش دائی چے دے جلے او چے دن کیتا دے پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل انٹرنیٹ سہولت زر ور ورا ساوی خود چک سویلی وزیرستان جلے او چے دن کیے دا ہم اویل چکا حکومتی پا جلاکشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیاو یہ دیسی میں او چے دن کی پہ احتجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمرہ سر ملگری شئی منگ پا youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی مونږ تر وسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د پاکستان د تعلیم وزارت په یو رپورٹ کې ویلي دي چې په هیواد کې له 2 کروڑ او 3.5 میلیون څخه زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا رپورٹ د فبروري په 26مه اسلام آباد کې د تعلیم وزیر خالد مقبول صدیقی له لورې خپور شوی دی او د ملالا فنډ د پاکستان د تعلیم انسټیټیوټ او د جنکو د زده کړو د اتحادی په مرسته جوړ شوی دی. د تعلیمي چارو پوهان وایي باید حکومت په دې لړ کې عملی اقدامات پورته کړي. خالده نیاز په رپورٹ لري.
د تعلیم ادارې دغه راپور کې ویل شوی دی پاکستان کې 2.35 کروڑ نه زیات ماشومان د زده کړو نه محروم دي چې پکې زیات شمیره د نجونو ده. راپور کې په دې هم اندېښنه څرګنده کړل شوې ده چې په بجټ کې د تعلیم برخه 43% ته راټیټه شوې ده. په تعلیمي بجټ کې 90% تنخواګانو باندې خرچ کولی شي چې ترقیاتي کارونو دپاره ډېره کمه برخه پاتې کیږي. د پیښور یو سرکاري هاي سکول استاذه سلمہ جانگیر وایي د هیواد کې خلک د غربت توجه خپل ماشومان باندې زده کړې نه ترلاسه کوي. دا وایي د حکومت لخوا ویډیا کتابونه نه ملاویدل او د جینکو د پاره وظیفي بندیدل هم هغه وجوهات دي چې خلک خپل ماشومان سکولونو کې نه داخلي.
پنځوش په کالو راسي د جنکو تعداد ورس په ورځ کمیږي او د دې اصل وجه دا ده چې اول به حکومت یو وظیفه مقرر کړي و ماشومان لپاره 300 روپے میاشت 200 روپے میاشت چې ونو هغه به جنکو لور کوله. د کرونا نه پس هغه سلسله ختمه شوې ده. د هغوی به کده جیمی یونیفارم به سویټر به شال به نو هغه به ورته راوړلو شوز به وشلېدل هغه به ورته راوړلو دغه شانتې ګرمۍ کې به نو هغه ضرورتونه به په هغه پیسو مکمل کړي شو. حکومت ته پکار دی چې اسپیشل وظیفه جنکو د پاره مقرره کړی شي چې د هغه د ماشومانو چې کوم ضرورتونه دي هغه پوره کړی شي. هغوی له دي فری کتابونه چې کوم دي هغه دي ولا ورکړی شي. فری یونیفارم دي ولا ورکړی شي.
بلخوا قبایلی ضلعو کې د تعلیم پرمختیا د پاره کارکوونکي سماجی فعال مصباح الدین وایي دا د حکومت والدینو او د تعلیم پرمختیا د پاره کارکونکو ادارو د پاره د اندېښنې وړ ده چې دومره زیات شمیره کې ماشومان سکولونو نه بهر دي. د مصباح الدین تر مخه ډېر تعلیم یافته ځوانان بیروزګاره ګرځي چې له وجې اوس خلک د تعلیم په ځای هنر ته زیاته توجه ورکوي.
دلته د روزګار موقع چې کمې دي هغه کمې چې کوم ماشومان ډیګریانې واخلي د یونیورسټو نه فارغ شي نو بیا هغوی دپاره د روزګار موقع نه وي او دغه هم یو وجه ده چې پیرنټس کمې هغه ډسکرج شي هغې هغه حوصلې ماتې شي او هغه بیا دا ګڼي چې یاره د تعلیم نه چې کوم دی خپل روزګار ښه دی که یو ماشوم هغه 15 کاله بعد راځي نو دې هغه ماشوم په 12 کاله عمر کې هغې پرې خپل روزګار شروع کړي. زما په خیال په دې باندې کار پکار دی حکومت تم پکار دی چې هغه خپل ذمہواری پوره کړي. تعلیم ادارې زی په زی باندې جوړ کړي اویرنس باندې چې کوم دی کار وکړي پیرنټس چې کوم دی هغه ته فیسیلیټیز ورکړي.
د یونیسف تر مخه پاکستان په نړۍ کې په 2 نمبر دی چرته چې د سکولونو نه بهر ماشومانو شمیره سیوا ده. د پیښور یو پرایمري سکول ښوونکي مریم مشال ریډیو ته ویلي والدینو سره د حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې د ماشومانو روښانه سباوند لپاره عملی ګامونه پورته کړي. نوموړي وایي ویډیا کتابونه ورکولو سره باید سکولونو ته نور بنیادی سہولتونه هم ورکړل شي.
حکومت چې صرف دا بکس پوره ورکړي کنه سکولونو لپاره
نو دام دہی ڈیر آٹھ کردار بویزا کا معشومان داخل الراشی اسکولس کے اسٹاک کے بکس میں بھی نو آگئی واپس لاٹھی مستبل کال بے بھی داخل کو اسم کتابوں نشتبل کال بولا کتابوں مرکیو داخل بیم کو نو بس ٹول سمرم سرکاری اسکول نہ دی سرکاری خرچوں باندھ چلی اور تس ٹول ورتل غور کی نو ددرے کالو نہ چلے سرکاری اسکول نہ ڈیر لاواری سپراتی بھی ڈیر نہ پکے چڑھتا تھا فنڈ پر مت کی اور روپے راضی خلق اسکولوں نہ لگ سم کی حالات اور لٹکی اگر بکس پون آگے 50% کو دی سل کو جمع پہ خیال چڑھتا 25% اور کڑی دی
کسوم ملک کی تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرل شوی او داخلہ مهمنا هم دوام لري ولی تعلیمی پوهان وای معشومان سکولون تا راوستو د پارا حکومت تا عملی کار پکار دے چدی معشومان سره د ملک مستقبل تھڑل دے خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسان شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره د مشال ریډیو خبرونه د دین وړاندې تاسو په اعلان کې هم اوریدل چې د مشال ریډیو د اپلیکیشن لالارې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ اوریدونکو مشال ریډیو په فیسبوک په ایکس انستګرام او یوټیوب باندې هم خپلې پانی لري هغه که تاسو فالو کې او بیا الته چې څومره هم زمونږ رپورټونه دي یا ویډیوګانې دي هغه تاسو لیدلې او لوستلې شي او موږ ته په رائے راکول شي چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه سمره خوښوي. اوریدونکو د روانې خبرونه په اخیره کې ورزو وس د روشې په ځانګړي لړۍ کې مونن په دې موضوع خبرې کړې دي چې د ناروغانو یا مریضانو لپاره د روشې څه احکامات دي. دا موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مریضانو په حق لا ورونو پوښتنه کړې ده. هر هغه مرض چې د سړی کچیر روژه ونیسي هغه مرض زیاتیږي او یا هغه مرض چې دی زیاتیږي خو نه خو د دې چې کوم د روغتیا دپاره او د رغېدو دپاره وخت ټاکلی دی د هغه وخت نه زیاتیږي هغه وخت اوږدیږي او یا داسې چې د انسان د تلف او د هلاک سبب ګرځېږي په دې صورت کې د انسان تروا دي چې روژه وخوري. خو دې خبرې ته باید فکري چې که متخصص ډاکټر دا خبره ورته وکړله که تا چیرې روژه ونیوله نو د روژې په نیولو باندې ته یا د مرض حتمي توګه باندې زیاتیږي او یا د شفا وروسته کیږي زر شفا یاب کیږي نه او یا مثلا د مرګ خطر دی نو په دې حالت کې د روژه نیول شرعا حرام دی جایز نه دی او د طبیب او د ډاکټر په خبر باندې ورته عمل کول واجب او ضروری دی. او کچیر داسې چې متوسط حالتی مثلا کولی شي چې دا په ډیره سختۍ سره روژه ونیسي یعنی سختی ور باندې راځي خو نه یې مرض ور باندې اوږدیږي او نه چې د هلاکت ته رسیږي نو په دې صورت کې دته اختیار دی چې دا انسان یعنی روژه نیسي او که روژه خوري ځکه دا هم مریض دی او مطلق مریض دپاره افطار شرعا روا دی په هغه کې کوم مشکل نشته دی. خو که چېرته ډاکټر ورته وویلې چې روژه نیول تا ته حتمي ضرر رسي نو په هغې صورت کې د روژې نیول په ده باندې صحیح نه دي او ګناهګاریږي په هغې باندې. دا د مریض په باره کې. بیا مرضونه په دوه ډوله دي. یو هغه مرض دی چې هغه وختي مرض وي. وختي مرض چې کله په انسان باندې راشي د رمضان شریف په میاشت کې نو هغه دپاره رخصت د افطار شته دی په هماغه شرایطو کې چې یا مرض زیاتیږي او یا شفایابی او روغوالی وروسته کیږي او یا چې د مرګ یا د تلف د عضوي سبب ګرځېږي، نو په دې صورت کې ورباندې واجب دي چې روژه ماته کړي او بیا د دې روژو قضا راوړي. یو هغه انسان دی چې د هغې مرض نه جوړیږي، مرض د هغې د ژوند سره دائم دی، تر څو چې ژوندی دی هغه به مریض وي، او داسې مرض ته روژه نیول نقصان رسوي، نو په دې صورت کې د لپاره روژه خوړل روا دي او دا به د هغه ځینې فدیه ورکوي. دا د شیخ فانی په حکم کې دی. شیخ فانی هغه انسان ته وایي چې هغه مثلا ډیر سپینګیره شوی او روژه هغه لپاره ډیر د مشقت باعث وي، نو هغه انسان لپاره بیا دا حکم دی چې هغه به روژه نه نیسي او د هرې ورځې به دا فدیه ورکوي. د فدیې مقدار دا دی: من اوسط ما تطعمون اهلیکم، چې کوم تاسو خپله خوراک کوئ په خپل کور کې د هماغې په اساس باندې تاسو فقراو ته سحر او ماښام دوه وخته ډوډۍ ورکوي. وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مفتی په توګه.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
دا مشال رادیو ده.